سلامونه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي تاسو زموږ حق لا ساته راډیو نه اورئ زموږ د خبرونه ډیره برخه تشنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د ایراني چارواکو له قوله ورکړل شوي راپورونه وایي چې ایران د افغان کډوالو د وتلو مهلت د نږدې یوې نیمې میاشتې لپاره اوږد کړی دی. ایرانی رسنۍ راپور ورکوي چې په رزوی خراسان ولایت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت استازي احمد موسوي فر پرون په مشهد کې یوې غونډې ته ویلي چې د ایران حکومت د بې اسناد افغان کډوالو د وتلو مهلت د سپتمبر تر شپږمې نیټې غځولی. له خبري غونډې وروسته په خپاره شوي بیان کې راغلی دی چې ایران دا پرېکړه د امکاناتو د نشتوالي او سختې تودوخې له کبله کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي چې له ایرانه په سوله کې نږدې اویا سلنه افغان کډوال چې ډېره برخه یې ښځې او ماشومان دي په جبري ډول ایستل شوي دي. سبب افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ پولیو پر ضد د واکسین نوی سراسري کمپاین پیلېږي. د پولیو د پاک افغانستان په نوم ټولنې اعلان کړی چې دوشنبه د چنګاښ دیرشمه به د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د پولیو د واکسین نوی پړاو پیل شي خو دا جزئیات یې نه دي ورکړي چې دا کمپاین به څو ورځې دوام وکړي. په افغانستان کې د په افغانستان کې به پخوا د پولیو د واکسین کمپاینونه کور په کور عملي کېدله خو پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو لږه موده وروسته دا کمپاینونه د کورونو پر ځای په جوماتونو او د کلو په کچه ترسره کېږي. ځینې کورنۍ وایي وروسته له دې چې د واکسینو کمپاینونه له کوره په کوره کلو ته بدل شوي دي ډېر کله د دوی ماشومان له واکسینه بې برخه کېږي. د اسرائیل پوز د غزې د ځینو مرکزي ناحیې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له خپلو مینو ووځي. د دې عملیاتو په نتیجه کې به د دیر البلا او جنوبي رفی او خان یونس ښارونو ترمنځ لارې بندې شي. په دې ناحیو کې چې د تخلي خبرداری ورکړل شوی هغه سیمې هم شامل دي چې ډېرې نړیوالې مرستندویه موسې پکې فعاله دي. د خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په قطر کې د اوربان په اړه خبرې روانې دي خو نړیوال منځګړي وایي چې په دې خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د غزې څخه باندې 2 میلیونه وګړي د اسرائیلو پر خاوره د حماس ډلې د حملې او ورپسې د دواړو خواوو ترمنځ د جګړې له پیل وروسته د یو بشري ناورین په حالت کې ژوند کوي. او د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ د لسم پړاو په دویمه ورځ نن د بند امیر خمارانو د مس عینک اتلانو ته ماتې ورکړه. لوبه مس عینک پیل کړه او په لومړۍ پاڼۍ کې د پنځو لوبغاړو په زیان سره سیالۍ لوبډلې ته 133 منډې هدف وټاکه. بند امیر لوبډلې په شلمه اور کې د څلورو لوبغاړو په زیان سره 133 منډې جوړ کړې او لوبه یې وګټله. په پام کې ده چې د شپږیزې د لیګ دویمه لوبه نن مازدیګر په 3:30 بجو د بوس د ساتونکو او سپین غر پړانګانو ترمنځ ترسره شي. د شپږیزې لیګ لسم پړاو پرون شنبه پیل شو چې په لومړیو دوو لوبو کې مس عینک سپین غر او امون هنګانو د بوس ساتونکو ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ د اګست تر لومړۍ نیټې دوام کوي او هر ورځ په دوه لوبې ترسره کیږي.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو په کوربه هیوادونو کې کړۍ تنګه شوې. ایران او پاکستان له وړاندې د لسګونو زره کډوالو ستنول پیل کړي او اروپایي هیوادونو تازه پریکړه کړې چې افغان او سوریایي کډوال بیرته ستنوي. که څه هم تر اوسه د اروپایي هیوادونو د پریکړې جزئیات معلوم نه دي خو جرمني یو وتیا هغه افغانان ډیپورت کړي چې په وینا یې جرمي سابقه لرله. جرمني له وړاندې هم خپل پولیس سخت کړي او یو شمېر کسان یې له پولو بیرته اړولي دي. پښتني دا دي چې ولې د کوربه هیوادونو په ځانګړي توګه اروپایي هیوادونو تګلارې بدل شوې. کوم کډوال تر ډیره د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي؟ افغان کډوال څه وکړي چې د اخراج د خطر سره مخامخ نشي؟ د کډوالو د ملاتړ او سازمانونو فعالیتونه څومره مهم دي؟ ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې همدا موضوعات ل خپلو ملمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره ملمانه دي جرمني کې مش سیاسي فعال حسیب الله ستانګزای، جرمني کې خبريال او د کډوالو فعال صفت الله زاهدي او په بلجیم کې د کډوالو سلاکار احمد الله. درې واړو ملمنو ته خراغلاس وایم. لنې کمرغه چې ملمنه هم وصل شوې دي او ریدونکو تاسو هم کولای شئ چې له ګورو ستاړي کوونی سي او د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. لستډیو سره د تماس شمیره ده 00 420 22 5400 یو کچیر ته انټرنیټ لري کولای شي چې موږ واتس اپ شمیرې ته اړیکه ونیسي. د واتس اپ شمیره ده 00 400 22 300 11. اړیکه وروسته ونیسي ستاسو نظرونه حتمان اورو او راځي چې میلمنو سره بحث پیل کړو. ستان اگزای سپ ستړي مشي بحث بر تاسو نه پیل کړو. ایران او پاکستان خو په دې وروستیو کې لسګونه زره کډوال په زور ایستلي دي. دا خو یو تود بحث ده یا تود موضوع ده چې ملګرو ملتونه هم پیرې پر لپسې اندېښنې ښودلې دي. دلته که راشو په نننی پروګرام کې لږ زره په اروپایي هیوادونو باندې تم شو. تازه جرمني هم یو اتیا افغانان په یو الوتکه کې کابل ته انتقال کړل او هلته د طالبانو چارواکو هم ومنله چې دغه کډوال ترلاسه کړی دي او ویل شوي چې دغه کډوال جرمي سابقه لري او په محکمو کې دوسیه یا قضیه درلودي. څه فکر کوئ ولې د کوربه هیوادونو تګلارې سخت شوې د افغانانو په وړاندې؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته تاسو ډېر درنو مېلمنو ته د ازادۍ راډیو ډېر قدرمن اورېدونکو ته راځم. د تاسو په سوال باندې متاسفانه د افغانانو وضعیت د مهاجرینو په ټول دنیا کې خرابه ده، نه تنها ایران، پاکستان، بلکې امریکا او جرمنی، اروپایي هیوادونه. د اوس تاسو ګورئ چې یو اتیا کسان د جرمني نه په مستقیم شکل باندې افغانستان ته لیږدول کېږي، او دا تنها دا نه ده چې دا یو اتیا کسان لیږل شوي دي، بلکې یو بل پروګرام هم، یو بل پرواز هم و مخکې لاغنه له جرمني نه، خو ولي هغه په درېیم هیوادو ته دا خلک استول شوي وو، هغه هم د قطر په منځګړتوب. زه راځم پر ده باندې په دغه وضعیت باندې رڼا اچوم. زه هم یو افغان یم چې مهاجر یم، په جرمني کې میشت یم او په قانوني شکل انتقال شوی یم. په جرمني کې 2 کاله کېږي ژوند کوم. هغه افغانان یا سوریایان چې په جرمني کې محدود خلک دي چې جرمونه یې کړي، یا مواد مخدر د توکو کاروبار کړی دی، یا خطونه کړي، یا هر شکل چې د دوی رواني تکلیفونه درلودل، حادثې منځته راوړي دي، د هغو د اخراج یا د هغو د اصلاح هېڅ مهاجرین یا هېڅ افغانان یا هېڅ هغه هېوادونه چې مهاجرین یې دلته میشت دي هغو سره ستونزه نه لري، بلکې همیشه د مهاجرینو نهادونو او د حقوق بشر مدافعین غږ کړی ده. دغه خلک مریضان دي، دا ستونزه لري، نو دو سره باید هغه انساني چلند وشي، ترحم وشي. او ښه خبر دا ده چې دا خلک په اصلاحي ځایو کې که مریضان وي په شفخانو کې او که نور ستونزه لري، هغه درملنې لاندې ونیول شي، تر هغه جوړ شي. او که چیرې حتی داسې خلک دي چې باعث د دې کېږي چې یو ټولنې له ګواښ سره مخامخ کوي، نو هغه دوی د ژوند لپاره باید هغه انساني چلند ورسره وشي، او یو داسې ځای ته دې ولېږدول شي چې هغه امن وي، او د دوی د ژوند لپاره خطر پکې نه وي، تر هغه دوی مراقبت هلته وشي. دا خلک جرم فردي ده، ولې متاسفانه بله موضوع دا ده چې په دغه ډله کې چې اخراجېږي 11000 افغانان دي، سوریان دي، هغه خلک دي چې د دوی کیسونه رد شوي دي، یعنی د دوی یو نعم له ځای نه راغلي دي جرمني ته یا نورو اروپایي هیوادو ته، او دلته دوی غواړي چې د سالم د ژوند لپاره کار وکړي، درس ویلی، تعلیم یې کړی، جرمني ژبه یې زده کړې ده، یعنی اروپا په هر برخه کې دغه هیواد قانون منلی ده او یو سالم ژوند شروع کړی ده، ولې بیا هم د محاکمو یا د دوی د اسناد ستونزه وه، هغه رد شوي دي، یا دغه پروسه په قانوني شکل باندې طی شوې نه ده یا تکمیل شوې نه ده، نو هغه هم د اخراج په حالت کې دي. او دغه اخراج چې هغه کسان چې نه جرم کړی، حتی په ټولنه کې مدغم شوي دي، کار یې کړی ده، زده کړې کړي دي، هغه هم نن اخراجېږي. نو دا د دوی یو ناامن ځای ده، هغه ځای نه چې دوی راغلي چې ژوند یې په خطر کې ده، هلته د دوی هر هغه څه انساني او اسلامي یا هر هغه د ژوند د ناکافي امکاناتو په وجه چې راوسیږي هغه بېرته هلته لېږدول کېږي. نو طبعا د هغه ژوند ته خطر ده او پر ده باندې باید دغه هېوادونه غور وکړي او پر ده باندې باید هغه انساني چلن یا د بشري حقوقو کوم مسایل چې دي نړیوال قوانین باید د دې باندې نظر ونیسي او ټول تشویش زموږ او د ټولو مهاجرینو همدغه ده.
کور ودان ستانکزای صاحب سلامت اوسه ستاسو خبرو ما داسې جاج واخیست چې په مجموع کې اروپایي هیوادونه یا اروپایي ټولنه د کډوالو له اصل سره کوم مشکل نه لري، اما هغه کډوال چې یو څه خپل سری کوي په جرمونو کې لاس لري، په فساد او مخدره موادو کې، د دوی په وړاندې د اروپایي ټولنې یا د اروپایي هیوادونو تګلارې سختې شوې دي. وروسته به لږ زره نور هم تم شو چې څه کول په کار دي تر څو دغه افغان کډوال لږ تر لږه اصلاحي خپرونې ورته جوړ شي، دوی ته د کوربه هیوادونو هغه دود دستور او کلتور او فرهنګ دا ورته وښودل شي، او ښکیل سي په داسې ټولنو کې چې دوی خدای مکړه دغه بدو کارو ته لمن ونه وهي. دا چې څومره پروګرامونه داسې دي په جرمني کې، په دې به وروسته تم کیږو مېلمنو سره خبرې کوو. همدې جرمني کې تم کیږو له خبریال او د کډوالو له فعال خاغلی صفت الله زاهدی سره خبرې کوو. زاهدی صاحب، تاسو هم خبرونه ته خراغلی د سانګزی صاحب خبرې مو واورېدلې، تاسو څه تبصره کوئ په سر کې دغه کډوالو د ایستلو په اړه چې یو اتیا تنه تللي دي په یوه ځانګړې الوتکه کې د قطر د هوایي کرښو په وسیله باندې کابل ته، او نور کډوال هم له خطر سره مخامخ دي، او د جرمني چارواکو پرون ویلي چې دوی به افغانان او سوریایان نور ستنې خپلو هیوادو ته.
ډېره مننه سنګي صاحب. کور مودن ما د سنګي صاحب خبرې واورېدلودین صاحب، واقعنم په سنګي صاحب شو ټوک ته اشاره وکړه، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په دې وروستیو کې چې کله په افغانستان کې 2021 کال اگست 15 څخه حکومت بدل شو او طالبان هم واک ترلاسه کړ، د دې سره تر څنګ د کډوالو شمیر اروپا او نورو هیوادونو ته بې ساري ډول سره ډېر شو، چې دا ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې او خپل په افغانستان کې هم د کډوالو چارو یو شمېر ټولونو او ځینې نورو دا ارقام خپاره کړل او ویل چې دا یو ډېر لوی رقم دی چې دا هیواد ځینې خلک تللي او نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. چې په دې کې اروپایي هیوادونه او خصوصا په دې وروستیو کې له 2022 کال څخه وروسته جرمنی ته په زرګونو کسان غیر قانوني ډول د پولو څخه راوښتي او دلته راغلي او دوی خپل کیسونه وړاندې کړي دي. چې په غوي کې ځینې کسان له 2022 او 2023 کې منل شوی، خو په دې وروستیو د 2023 په اخیرو کې یعنی د نومبر څخه وروسته به تر 2025 کې چې ځینې پیښې په آلمان کې ترسره شولې چې خصوصا د انتخابات سره ډېر زیات تړاو درلود، او دلته یو غوند چې د اف ډی په نامه تر باندې و چې هغه د کډوالو ضد دی، هغه تر ډېر پورې له دغه جرمونو څخه جل دغه څخه په شتو غوښته استفاده وکړله، او دوی وکولې سول چې په پارلمان کې ځینې چوکۍ هم خپلې کړلې. نو یو ستونزه دا ده چې لکه مخکې څنګه چې ویل په لوې سره کې خپل اروپا د کډوالو سره ستونزه نه لري، همدا اوس هم هر کال المان هوا
bale
کار چې وي دلته راسي نو دلته کار وکړي زده کړي وکړي.
سلامات اوسئ زاهدی صاحب، ستاسو غږ سره یو څه تخنیکی مشکل سره مخامخ فکر کوم، غږ مو صحیح نه راځي. تاسو په سفر کې هم یا مننه چې زموږ بلنه مو منلې، وروسته به بیا نو بعد درک پدې لې چې غږ مو سم شي. زاهدی صاحب، کور ودان سلامات اوسئ، راځي چې بلجیم ته ورسو. له غزا د کډوالو د چارو یو سلاکار احمد الله استډیو سره وصل شو دی. احمد الله خان، ستړي مشي. تاسو اتمن زموږ د میلمنو خبري اوریدلې، په همدې خبرې کوو چې په کوربه هیوادونو کې خود کډوالو په ضد باندې احساسات وو، په افغانستان کډوالو په ضد باندې، په ایران او پاکستان کې. اوس تازه اروپایي هیوادونو په دې تیرو دوه درې ورځو کې نوي اقدامات کړي، یو اقدام دا دی چې په یو بیساري ګام کې یو اتیا تنه افغانان له جرمني نه واستول شول کابل ته. دغه راز پرون د جرمني، فرانسې، چک جمهوریت، پولند او یو شمېر نورو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران او چارواکي راټول شوي. دوی ویلي چې ایرانی بخنه سره سوریایی او افغان کډوال باید نور خپل هیوادو ته ستانشي. دغه خبرې که څه هم ډیر جزئیات نشته، خو څه فکر کوي کومه طبقه کډوال د اخراج له خطر سره مخامخ دي یا مخامخ دي؟
ایره مننه لودین صاحب، لکه څنګه چې دوه ملمنو خبرې وکړلې، په کزه عمومي د بلجیم خبره وکمه، نو هغه وخت چې کله طالبانو افغانستان ونیو 2021 کال کې، د هغې نه مخکې د هغه منطقو خلک چې کوم به دلته دا ویله کېدل چې دغه د طالبانو تر یو قسم لکه هلته پکې د هغوی زور زیات دی، لکه د کونړ ځینې منطقې وې، د خوست شو، دغه شان جلال آباد او نورستان او دا مختلف ځایان چې و، نو که د دغه منطقو یا د دغه ولایتونو د ځینې ولسوالۍ وې چې د هغو به ځان ثابت کړو چې اوس د فلانۍ ولسوالۍ یم، نو دلته به یو کلن اسناد دواره در کول، یا که چا به کیس خو لکه هغې به وویل چې ثابت به کړو چې هو لکه زه هغلته لکه مشکل دی راته، نو سیاسي پناه به 15 کلن اسناد به ورکړل. د هغې نه وروسته چې کله طالبان رالل او کابل یې ونیو، او د هغې نه وروسته بیا حالات دا شو، یو کلن اسناد یې بند کړل، بیا 15 کلن اسناد چې و هغې ورکول شروع کړل. خو 2020 پورې 2023 اولو پورې دغه 15 کلن اسناد یې به هغه چا د پاره چې هغه نظامینو حکومت سره کار کړی و، مختلفو د نړیوالې موسسې چې وي دې سره کارونه کړي و، خبریالانو په خصوصي توګه، نو هغه د پاره حالات ښه و. خو نور چې به څوک راله لوبې ویل چې یا مثال زما کور دی، یا طالبان راته خطر دی، یا مې دوکان و، یا مې بل څه کار کوو، یا به مې عسکرو له مخکې وخت کې سامان ورکوو، دغه نو د هغې د پاره دغه چې اسناد هغې سخت کړل. دغه سلسله چې دا ورځ تر بله سختېږي، اوس په موجوده وخت کې موږ خو لکه د دې چې کوم فدازیل چې ورته وایي چې کوم ځای کې خلک ازیلونه کوي، اسناد کمیساري چې ده، نو موږ هغې سره لږ کار کوو، موږ ته خو معلومات زیات کېږي. نو اوس هغه څوک چې هغې نظامین هم وي، نو مخکې اوله انټرویو بلجیم کې قانون دا دی چې دوه انټرویوګانې دوی اخلي، اوله وړه انټرویو وي 1 ساعت، دویمه غټه انټرویو وي تقریبا 4 ساعته. نو د ځینې خلکو لپاره په اوله انټرویو باندې اسناد ورکړل، هغه کارونه اوس دومره سخت کړي دي چې دویمه انټرویو باندې به کله درېمه انټرویو ته راوغواړي نظامین او وختونه. بل دلته دا کړی دی چې مخکې به څنګه رالی، نو په جمعه دوه جمعو کې به دنه اوله انټرویو اخیستله، خو که شرط به دا و چې ډبلن نه یې وس چې راشي، نو څلور پنځه میاشتې وخت دل درکې د اولی انټرویو لپاره، هغه هم دل به کینسل کړي، یو میاشت د پینوره مړی نه هغه 15 میاشتو ته دل ورسي. ډبلن پروسه چې دا چې د بل ملک ګوتې لري، د هغه د پاره هم حالات سخت کړي دي. نو په عمومي توګه دا دومره اوږدې خبرې کول مقصد مې همدا و چې حالات د پخوا په نسبت باندې ډېر سخت شوي دي. اوس په دې ځایانو کې حتی د نظامینو د پاره سخت شوي دي چې هغه ته د هغې خلکو ژوند په خطر کې و، هغه هلته کار مخکې لکه نظام کې و، د طالبانو په ضد جنګېدلي، نو د هغې د پاره دلته مشکل دی. خو د دې ډېر علتونه دي چې ولې بلجیم حکومت چې دی، لکه یا خصوصا اروپایي او بیا بلجیم حکومت چې دی، لکه حالات سختۍ لګیا دی. نو هغه چې څنګه دی نه مخکې لکه تاسو مو ویلا چې جرمونو د وجې نه، بل یو شمېر یعنی ډېر زیات کډوال چې دي هغه را روان دي، لکه د سوریا نه راغلل د افغانستان، او د افغانستان نه اوس د فلسطین نه چې کوم دي، د غزې نه ډېر زیات خلک را روان دي. نو دا وجه ده چې دوی په خپله په اروپایي اتحادیه چې کومه ده په بروکسل کې چې کومه ده، په هغې کې په کراهتو په دې باندې بحث وشو چې موږ به اخیر تر څومره پورې دا کډوال چې دا به راځي دلته دی، او موږ به تر کومه پورې قبلوو، ځکه چې زمونږ اوس که زه د دې ځایانو د خبره وکړم، د خوراکي شیانو یا د کورونو، نو هغه د نور ملګرو چې څنګه ستانګزي سبیا د بل ملګري ته به معلوماتي، دلته کور پیدا کېدل په ټولو نه سخت کار څه دی چې هغه ته کور را پیدا کړي ځان د پاره په کرایا باندې، هغه نه را پیدا کېږي ځکه چې کورونه کم خلک پی ډیر دي، خوراکي توکي چې دي هر شیانو بیې چې دي هغه لوړې شولې. نو دوی په خپل هم دا خبره کوي چې تر کومه پورې به موږ دا کډوال راځي، زمونږ ژوندونه چې کوم دي هغه دې سره سخت شوي دي. نو په دې وجه چې څومره انتخابات وشو، که تاسو وګورئ نو کم رایټ وینګ دغه چې دي هغه په هر تقریبا په دې شاوخوا ملکونو کې لکه هالند شو، فرانسې شو، جرمني شو، دغه شانتي په بلجیم کې انتخابات شو، نو دوی او دوی د ماجرینو په ضد باندې دي. نو چې دوی راشي حکومت ته، دوی چې کومې وعده کړي خپل خلکو سره چې موږ به ماجرینو لپاره حالات سختو، یعنی دوی به نور نه قبلو، نو دا یو غټه وجه ده چې په دې ملکونو کې لکه د تیر څه وخت نه د ماجرینو لپاره حالات چې کوم دي هغه ډیر سخت شوي دي.
بله کور ودان، ویره د اروپای ټولنې څه ده؟ ما هم چې دغه د پرون ورځې د غونډې خبرونه لوستل، هغوی وایي چې کډوالو فشار دې حتی زیات کړی چې د اروپای ټولنې کې یو قطب جوړ کړی، معنا چې یو قوي اړخ جوړ کړی. د دوی ویره دا ده چې ممکن دغه د دغو هیوادونو هغه اصلیت ته زیان ورسوي کډوال چې مثلا بيخي له حد راځي یا د دوی خپل د نفوس یا وګړو هغه برخدم رسید کډوالو چې ممکن سبا وکولې سي سیاسي فعالیتونو کې خکیل شي. یعنی اروپایي ټولنې اصلي ویره له څه شي نه ده چې ولې دوی له کډوالو ویره لري؟ کافي دي همدې شمېر ورته کنه دوی آینده لپاره مثلا ویره لري د نوي نسل لپاره؟
لودن صاحب که زه لږ دینا شاته خبر وکم، لکه اروپایي ټولنې ته چې کله راځي استازي راځي نو هغه په هر ملک کې چې انتخابات کیږي اروپایي ټولنې لپاره بیل استازي ټاکي. لکه ما چې څنګه مخکې ویل چې رائټ وینګ ګوندونه چې کم دي خلاصي، نو د هغه کسان زیات چې دي هغه را روان دي، هغه انتخابات ګټي لګي د پدې شاوخوا ملکونه چې کم دي. نو دوی چې کله دلته راشي دا تاسو چې کم یو طرف ته اشاره وکړه، دغه خو ټولنه مهمه خبره دا ده، یعنی دوی په خپل کلتور په حواله سره خبره کوي چې مخکې او اوس وخت کې ډیر بدلون پکې راغلی دی. دوی همدا خبره کوي، لکه زه د لن مثال درکم، په خوا وخت کې یعنی نن لس کاله مخکې زه راغلی وم یو ټریننګ لپاره هالینډ ته، نو هغه وخت کې دا شاوخوا ملکونه ما وکتل، هغه وخت کې به ډیر کم خلک به داسې وو چې زمونږ خپل افغاني لباس یعنی کمیز پرتوګ او دا به اغوستی وو. نن لس کاله یا یولس کاله پس یا دولس کاله پس ته چې مونږ ګورو، لکه په بلجیم کې انتورپن ښار شو، ګینت ښار شو، بروکسل شو، یعنی دې کې تا ته به د نورو ملکونو خلک زیات، لکه یا افغانان شو یا مراکویان شو یا الجزائر خلک شو، د تیونس خلک شو، د سوریا خلک شو، دا خلک زیات دی. دوی په خپل لباسونو کې نیته چې وګورې ته یو د دوی منطقي معلوم دي، یوازې په بروکسل ښار کې تقریبا ولکه پورې مراکو خلک دي. د دوی خپل منطقي دي، په هغه منطقو کې اولنۍ ژبه عربي ده، دا غینا پښته به فرانسوي اغیزی جبدان اولنۍ جبه پکې عربي ده، یعنی دومره تعداد پکې د عربو ډیر ده. دغه شانت پانتورپن یا خار چې په هغه کې پښتو ده، یعنی دومره ډیر پښتانه دي پکې. نو په دې وجه دی وای چې خارونه چې دي هغه موږ نه، یعنی د نورو زیانو چې کوم دا ماجر رال دی ونیول، زمون کلتور ته نقصان رسیږي. بل من خپل من کدل تراشو من امق خپل افغاني کلتور یا د نورو ملکونو عربي ملکونو چې دی خپل ماغه کلتور چې دی هغه مخ ته ساتي، نو دی وای چې زمون هغه کلتور چې نو دغه پکې یو غټه وجدا دی. دا وای چې خلکو آبادی لري زیاتیږي، یو وخت براش چې زمون هغه آبادی به کم شي، ته د ماجر چې کم دی د دی ماجرینو آبادی به زمون په ملکونو کې زیات شي. نو دا مختلف یری دی، خدای غټي وجد چې دی غواړي چې نور د خلکو مخه ونیسي، دراته چې کم دی لارې او تسخت کی، ځکه چې نورم ډیر زیات را باندې دا نه چې دی و چې امدا خلک دي په ملکونو کې حالات خراب دي. نو د نور زیانو نه په لارو باندې په زرګاو چې کم دي، هغه که ته وسوګورین دا وخت کې پولند او یا د بیلاروس ترمنځ د دوانو لارې بندې کړې دي، په زرګونو اغل ته نخته دي. دغه شان د لیبیا د لارې را روان دي، د مراکو د لارې را روان دي، د ترکیه یونان د لارې را روان دي. نو دوی ته معلومات دي چې په لارو باندې په زرګونو کسان چې دي، نو چې دا راشي نو موږ به کم زیانو کې دی ځای کوو.
بله، یعنی د دوی ورتیا او ظرفیت چې څومره دی د کډوالو د منلو په برخه کې تقریبا هغه نو نور سر ته رسیدلی دی، هغه ورتیا نوره پوره شوې ده. څومره ارتیا هم چې دوی لري د کډوالو په برخه کې هغه ارتیا هم ممکن پوره وي. پارال کور ودان په زړه پورې خبرې دي، اوریدونکي هم سټوډیو سره وصله وو. ورو فقط غواړم زه له ستانګزی صاحب نه دا پوښتنه وکړم چې مخکې ستانګزی صاحب تاسو ویل چې د افغانستان شرایط نازک دي، دغه کډوال چې هلته بیرته ستنول کیږي هلته له ستونزو سره مخامخ کیږي. ورته خبره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ هم تیره شپه کړې ده. هغه هم ویلي چې هغه کسان چې افغانستان ته ستنول کیږي، که هغه له اروپا نه ځي، که هغه له ایران او پاکستان نه ځي، او که هغه تازه له اماراتو نه ستنول کیږي بیرته، ځکه یو خبر مو درلود چې متحده عرب اماراتو هم ویلي چې افغانان باسي، نو هلته له خطر سره مخامخ کیږي، هلته دوی له لوګي سره مخامخ کیږي، هلته له تاوتریخچن چلن سره مخامخ کیږي. کوربه هیوادونه په ځانګړي توګه جرمني، فرانسه، اروپایي هیوادونه نور لکه بلجیم، دوی والي د افغانستان وضعیت نه درکې، سره لدی چې دوی د افغانستان له وضعیت خبر دي، د افغانستان له چارواکو سره که رسمي نه غیر رسمي تعامل شته، حتی ډیپلوماټان ست د اروپایي ټولنې په کابل کې یا د افغانستان نورو ولایتونو نه دوی خبر دي. ولی دغه وضعیت په کتو دوی لا هم غواړي چې افغان کډوالو باسي؟
بیا هم مننه لودین صاحب، ګوره افغانستان ته د مهاجرین خادمان یا هغه مهاجرین چې صرف یوازې د هغو کیسونه راځي یا هغه دلته تعلیم کړی، درس ویلی، دا په ټولنه کې اعتراف شوی دي، نو د هغو د خادمان یو دغسې هېواد ته چې هلته د جګړې خطر شته، هلته د بېکارۍ ستونزه شته، سیاسي بې ثباتي شته، حتی د بشري حقوقو انساني مسلم نے مارا تھا وہ لال تو وجود لری نوتا بنا تھا کہ افغانستان کی سوریا ہم تصور فاقر شتا بیکاری شتا جھگڑا پکے شتا ہاتھ یا لہٰذا بدل والے باور نشتا سے آرام بس بات ہوا تلاشی حالات دوستی میں تھا سیم سے رہی مجھے ہم سے رہی دا آواز پیر سے ملتا افغانستان سے یا پمان دقا کی روان دا لگا تول دو دو کارندوی دا بلو مہم موضوع دا دا لدین سے گرے یا تول چی جرم کئی آغا مواجر بھی پورا اروپا تھی نو آغا باید دی قانون یا دی قانونی سسن لے خوانا مماتنا شی آغا ترکی دی دیو شی دی آغا جرم کے ثابتی جی آغا باندی باید اندل تا قانونی آغا سر قانونی چلان مو شی بندی خانی تلار شی عمری قائد داخلی بدا دی جرم پاساس ہر آغا چوک چی ہر سکوی یعنی قانون توڑان دی آغا مسئول دا و قانون مرتوازی مادی لری او واضح نحادی لری چا آغا آغا ماتمہ کری او اخفل کم جزا ظلم چکڑی دی جنایات کری یا ہر پی چکڑی دی اخفل جزا باوی دی والدان ندر چی او مجرم چی جرم کری دی ماتمہ کری دی نی آغا اخراجی دی برد آغا حیوار دا نو دا سڑے که غیر انسانی چلان دی پورو پاکی کری دی انسانانو یا دی فرد په مقابل کې اوږده لري یا تکلیف لري رواني نو ټولنې ته خطر وي نو هغه څه مستقیم اخلي قانوني محکمه کوي نه چې د محکمه کړی نه دلته نه ساتي سزا یې نه ورکوي هغه لېږي بل هغه خپل هېواد دی هلته نور هم زمینه دلته مساعي دی هغه هم ځان ته ضرر رسوی شي هم هغه ټولنې ته هلته هم انسانانو اوسېږي ژوند کوي نو بیا اروپا د قانون له مخې یا ګمېلې د انساني قوانینو مدافعین دي او د حقوق بشر مدافعین دي. اروپا هغه وایي دی چې یعنې ډېر درناوی لري دغه قوانینو ته. نو دغه حل لاره نه ده. بل موضوع دا ده چې هغه وایي دی دی لاندو لکه دی وچو لکه بالا لانده هم سوازی بیا هغه کسان چې دوبلنګ لري مخکې ابل میلمه هم ته اشاره وکړه یا نور قانوني اسناد بدلی ګرایا کړی یا ځان پکې شوی نو هغه هم په خاطر کې دی یو ځای نه دی په خاطر کې دال به کار نه وي فاقر وي ژوند دی د اولاد هغه ته بیرته اخراجوي نو دا تابان چې ټول قوانین دی
بله تاسو وای چې دغه کډوال چې استول شوی افغانستان ته دغه یو تیا تنه له جرمني دا باید نه وي استول شوی که چیرته جرمي سابقه یا جرمي دوسیه لري بعد همدلته په جرمني کې محکمه شوی وای او د خپل هغه جرم سزا یې همدلته په جرمني کې لیدلې وای نه دا چې ستاسو په ټکو بیرته افغانستان ته ستانه شي ځکه هلته بیا ورته ممکن د جرم زمینه برابره شي او افغانستان کې له وړاندې نه هم بشري ناورین حاکم دی او ملګرو ملتونو بېلابېلو نورو بشري بنسټونو په دې اړه اندېښنې ښودلې. کور ودان میلمنو سلامت اوسئ. راځئ چې اورېدونکو ته لږ زره نوبت ورکو. یو اورېدونکو سټوډیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مه شئ، تاسو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اورئ.
سلامونه نیکه هلی درنخت می منی لودین سپ تاسو ته او تاسو درنو همکارانو ته بیا اوریدونکو ته لام خوشاله لره. خوشاله شوم چې تاسو سره خبرې کوم.
مهرباني.
یوازنی مشکل چې په جرمنی کې یا په اروپایي هیوادو کې افغانان لري هغوی خپله هر څه همدغه حد ته رسولې دي چې هغوی جنګونه بې ځایه نیشي که نه، نو هغه بیا دغسې یو حد ته ورسیږي چې کله یو نفر دلته یا یو فرد غلط کار وکړي یا غلط قدم واخلي، لکه موږ او تاسو په اصطلاح په افغانستان کې هلته یو انسان یو ورور بد غلط کار کوي هغه بنی مور او پلار یادیږي. دلته بیا په اروپ کې داسې نه ده، دلته برعکس ده. دلته وایي ټول افغانان داسې دي.
افغانان
خبر کوم، خپل په جرمنی فرانکفورت نه خبر کوم تاسو.
خخ دلته شاو خو آیا داسې کسان ست چې یا داسې افغانان ست چې مجموع کې نور کډوالو ته سرخوګای جوړ کړی وي مخکې ویل.